41 38.
ساعت ده سحر لس بجه سوید رنو دوستانو السلام علیکم پروگرام تایوار بیا بخیر رغلز فرشته جلال زیم ده ازادی رادیو ده ساعت خبروانه ولاندی کم خبروانه موتوریوال صوبه جوده ده خبروانی پیل که مهم خبرونه لرو ده مهم و نرهوالو خبرونه سرخد داده چوی ده ملگورم لتون امنیت شورا پا یمن که دروان بحران پاره ده بند و دروازو شاده غنده وکلخو برخه اخیستون که ده ویگردی اعلامیه پا خبروالو بریالی نسول ده افریقا ده شمال پا بل هیواد نایجیریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو په ضد مظاهرو کې د لسهاو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. رپورټونه وایي چې د ناکراریو په ترڅ کې زرهاو تنه له خپلو کورنو وتلو ته مجبور سوي دي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به نن د روسیې د اقتصادي ودې په اړه کلنی رپورټ د دغه هیواد د پارلمان د استازو جرګې دوما ته وړاندې کړي. د په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه لرو چې احمد زبیر ژمنه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دې هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه دې د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي پای ته ورسوي او د ملکي متلفاتو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي. په خوست کې پولیسو مشکوک طالبان او سړي تښتونکي نیولي او په بدخشان کې بیا سیلابونو یو شمېر خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له متحده ایالاتو وغوښتل چې په دې هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه دې د شپې لخوا د خلکو د کورونو تلاشي پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر حامد کرزی پرون له غرمې وروسته په ارکې د امریکا د کانګرس له هیئت سره وکتل. د دغه هیئت مشري د استازو د جرګې د رئیس جمهوري غوښتونکي جان بونیر په غاړه ده. په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د وروستي سفر پاره هم خبري وشوي او ښاغلي کرزي دغه سفر مثبت او اغیزمن وارزاوه. د کندوز والی وایي چې د کندوز د نوي ښار د جوړولو لپاره ماستر پلان برابر شوی دی. محمد انور جگدلک وایي د کندوز اوسنی ښار د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی او د یو نوي ښار جوړېدو ته اړتیا ده.
له کندوز نه وتلې د ابدان د دشت خواته مونږ بهترین مځکه لرو، ډېر امکانات لرو. سیالته یوه ساحه تاسو ته معلومه ده چې پوهنتون لپاره مونږ ورکړې. پوهنتون ته مخامخ مونږ سیالته د نوي کندوز لپاره یوه ډېره لویه ساحه جوړه شي. نوی ښار د کندوز جوړ شي، اوسنی ښار د مشکلاتو سره مخامخ ده. مونږ نشو کولی دې ښار ته رسید، دې ښار ټول مشکلات حل کړو. په نوي ښار کې دا مشکلات حل کېږي.
په عین حال کې د کندوز یو شمیر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې په دې ولایت کې د نورو ښارګوټو د جوړولو پلانونه هم پخوا جوړ شوي خو عملي کار یې بیا نه دی پیل شوی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د ګلۍ اورښت او سیلابونو د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو شاوخوا 10 کورونه ړنګ شوي، له سلو جریبه ډېره کرنه له منځه تللې او په لسګونو حیوانات وژل شوي. راسخ وویل تر اوسه پورې له زیانمنو شویو خلکو سره مرستې نه دي شوي، خو د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ادارې ژمنه کړې چې سیمې ته به لومړنۍ مرستې ورسوي. د خوست د امنیت قوماندانۍ وایي دوه مشکوک وسله وال طالبان نیولې دي. عبدالحکیم اساقزی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوست ښار په شمال کې پر پولیسو د برید هڅه کوله چې ونیول شول. نوموړي همداراز د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د دوو ماشوم تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړ. دوی وویل د هغه ماشوم د لټولو هڅې روانې دي چې ګمان کېږي دوی به تښتولي دي تختولوی. او د شدت سرای د صرفان ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د لزینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او یو پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او یو پوله، یو سټرلینګ پاوند 4 روبیه افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 40 پوله زر ایراني تومنه، 40 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ. اوس پام کړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یمن کې د روان بحران په اړه د بندو دروازو شاته غونډه وکړه، خو برخه اخیستونکي د کومې ګډې اعلامې په خپرولو ونتوانېدل. یو شمېر ډیپلوماتانو خبري رسنو ته ویلي د امنیت شورا دوه غړو لبنان او جرمنی د یوې ګډې موافقې د رامنځته کولو د هڅو رهبري کوله، خو د هغوی هڅې د چین او روسیې لخوا له خنډ سره مخامخ شوې. روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي چې د ویتو حق لري. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي سوزان رایس ویلي چې د امنیت شورا ګڼ شمېر غړو په دې برخه کې د خپلو حکومتونو په لارښوونه اتکا کوله. په عین حال کې رپورټونه وایي چې په یمن کې امنیتي ځواکونو پر حکومت ضد اعتراض کوونکو ډزې کړي دي چې درې تنه یې پکې وژلي. رپورټونه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح په ضد اعتراضونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 160 تنه وژل شوي دي. دا خلک د جمهور رئیس صالح د 10 کلن واکمنۍ پای ته رسېدل غواړي. له قدرت څخه د ولسمشر صالح د لرې کېدو لپاره د خلیج د همکاریو شورا هم د منځګړیتوب لپاره هڅې کړي دي. د افریقا په شمالي هیواد نایجیریا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو په ضد مظاهرو کې د لسګونو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. رپورټونه وایي چې د ناکرارو په ترڅ کې زرګونه تنه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي هم دي. په نایجیریا کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو وروستي نتایج څرګندوي چې له شمالي نایجیریا څخه د مسلمانانو کاندید محمدو بوهاري د جمهوری ریاست انتخابات، له جنوبي نایجیریا څخه د عیسویانو کاندید ګوډلک جانتن ته اوربایللی دي. ویل کېږي چې د انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته د نایجیریا د شمال یو شمېر مسلمانانو کورونو، کلیساګانو او د پولیسو سټیشنونو ته اور واچو. رسمي نتایج څرګندوي چې ګوډلک جانتن 50% رای ګټلی، خو د بهاري پلویان بیا وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. د سوریې دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې حکومت یو قانوني لایحه منځوره کړې چې له مخې هغه استراري قانون چې له 15 لسیزو راهیسې په دې هیواد کې جاري و لغوه کیږي. د دغه قانون لغوه کېدل په سوریه کې د دیموکراسۍ پلو مظاهره چانو یوه اساسي غوښتنه وه. د سوریې ولسمشر بشار الاسد تر اوسه دغه قانون نه دی توشیح کړی، خو د راپورونو له مخې پر دغه قانون د هغې لاسلیک کول به تشریفاتي بڼه ولري. د سوریې د خبري اژانس د خبر له مخې د سوریې حکومت دغه راز هغه دولتي امنیتي محکمه لغوه کړي چې د سیاسي زندانیانو دوسیه څېړلې او یو نوی قانون منظور کړي چې په اساس یې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکول کیږي. خو دا نه ده څرګنده چې د حکومت وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې پای ته ورسوي او کنه. بریتانیا پرون ویل چې ډیر ژر به پوځي افسران لیبیا ته واستوي څو د معمر قذافي د ځواکونو په وړاندې جګړه کې د مخالفینو د جنگي عملیاتو له تنظیمولو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل دغه افسران به وسلوالو مخالفینو د روزنې او مجهز کولو په چارو کې ونډه نه اخلي او نه به هم د هغوی د پوځي عملیاتو له پلانونو سره کار کوي. هګ زیاته کړه په لیبیا کې د ائتلافي ځواکونو هوایي عملیات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک مطابق ترسره کیږي چې په دې هیواد کې د ملکي خلکو د ساتنې په هدف ورته اجازه ورکړ شوې ده. د خبر له مخې د برېټانوي افسرانو د غړل به د فرانسې او برېټانیا د فعالیتونو په چوکاټ کې د لیبیا وسلوالو مخالفینو ته د لوجستیک او استخباراتو په برخه کې روزنه ورکوي. دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جو په پرون وویل چې پاریس لیبیا ته د پلیو فرانسوي سرتیرو د استولو مخالف دی. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به نن د روسیې د اقتصادي ودې په اړه کلنۍ راپورټ د دې هیواد د پارلمان د استازو جرګې دوما ته وړاندې کړي. ټاکل شوی چې د دسمبر په میاشت کې په روسیې کې پارلماني انتخابات وشي، نو پر دې اساس دا د روسیې اوسنی پارلمان ته چې د پوتین د ګوند متحده روسیې تر نفوذ لاندې دی د صدر اعظم پوتین لخوا وروستی راپورټ دی. پوتین به د روسیې د حکومت د مصارفو په اړه پارلمان ته په داسې حال کې خپل رپورټ وړاندې کړي چې هر کال میلیونونه ډالر دې هیواد ته یوازې د تیلو د صادراتو له درکه راځي. په روسیه کې په 2012 کال کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیدونکي دي. خو د پوتین ویاند ویلي چې دای به د پارلمان په غونډه کې د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدولو په اړه خبرې ونه کړي. د خبرونو پای.
ساعت سهار لس بجې او 9 دقیقې سوې د خبرونې په جریان کې به د دغو مطالبو تفصیل درته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایانو څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د شپې لخوا د کورونو تلاشي نه کوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي. په کندوز کې به د یو نوي ښارګوټي د جوړېدو خبر واوري. په بادغیس کې د وروختون د جوړېدو پلان برابر شوی دی او ویل کېږي چې له دې سره به په سیمه کې د خلکو زیاتې ستونزې حل شي. د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نیویارک د یو تیاتر د هڅو به واوري چې وایي په افغانستان کې د میندو د پوهې د سطحې د لوړولو په خاطر به د دوی هڅې ډېرې ګټورې وي. په دې خپرونه کې 219 پروګرامونه لرو، د ګوډیا چار او کورکلی. جمهور رئیس حامد کرزی او عربیه له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه دي د شپې لخوا د خلکو د کورنو تلاشي نه کوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دې هم جدي اقدام وسي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه په ارګ کې د امریکا د کانګرس له یو هیئت سره په کتنه کې مطرح کړې ده او په دغه کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په څرنګوالي هم خبرې سوي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو له دفتره په دې ارتباط یوه اعلامیه خپره سوې چې جزئیات به یې نوریاس نوری وړاندې کړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی پرون له غرمې وروسته په ارګ کې د امریکا د کانګرس له هیئت سره وکتل. د دغه هیئت مشري د استازو د جرګې د رئیس جمهوري غوښتونکي جان بونیر په غاړه وه. په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د وروستي سفر په اړه خبرې وشوې. ولسمشر دغه سفر مثبت او اغیزمن وارزاوه او وی ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کیدل دواړو هیوادونو او سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته کوي. ولسمشر کرزی له افغانستان سره په تیرو لسو کلونو کې د امریکا لخوا د شو مرستو مننه وکړه، خو له امریکا یې دغه راز وغوښتل چې د شپې لخوا د خلکو د کورونو د پخپل سر عملیاتو او همداراز پر هغو عملیاتو چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي له سره غور وکړي. په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو په اړه هم خبرې وشوې. د امریکا د کانګرس غړو مخکې هم له افغانستان سره د امریکا د دوامدارو اړیکو او په دې هیواد کې د پوځي اړو د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر کرزی د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکو په اړه ویلي چې دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. کرزی د دغه ستراتیژیک شراکت لپاره مخکې د ځینو شرطونو یادونه هم کړې وه.
ستراتیژیک به امریکا یک پیش شرط داره، پیش شرط ایست که صلح در افغانستان قائم شوه تا زن و اولاد وطن بتواند که در امن و در قراری زندگی کنه.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په اړه د پام وړ یو لړ مسایلو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی له دې مخکې هم ویلي وو چې په ستراتیژیک تړون کې باید د افغانستان د ګاونډیانو غوښتنو ته پام وشي.
دیدګاه همسایه های ما و نظر اونا اهمیت بسیار اساسی و مهم داره بر ما. ما در یک جزیره زندگی نمی کنیم که در اطرافش هیچ چیزی نباشه. ما در یک منطقه زندگی می کنیم که نه تنها همسایه داریم و کشورهای بزرگ منطقه هستند، بلکه ما در یک منطقه زندگی می کنیم که بسیار در تشنج و پرتشنج است.
د امریکا کانګرس ګواه کړی چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د کابل بانک د لانجې د پای ته رسولو په شمول د خپلو ادارو په ښه کولو کې جدي اقدام ونه کړي، نو له حکومت سره به په ملکي برخه کې د میلیاردونو ډالرو مرستې بندې کړي. خو د استازو د جرګې رئیس په افغانستان کې د دواړو لورو پرمختګونه وستایل او ویل چې متحده ایالات له دې هیواد سره دوامدارو مرستو ته متعهد دی.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لالاري اوریدل شي. که د اتصالاتو د شرکت مشتری است، اته سوه اته نوي نمبر ډایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
په کندوز کې چې یو مهال د افغانستان له نسبتا صنعتي ولایتونو څخه حسابېدو، یو بار بیا د صنعتي کېدو، د عصري کېدو او د نوي کېدو هڅې پیل کېږي. د کندوز والی خبري رسنیو ته ویلي چې دوی د کندوز د نوي ښار د جوړولو پلان لري. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې ارتباط له کندوزه رپورټ لري.
کندوز والی محمد انور جگدلک په داسې حال کې چې د افغانستان د ښار جوړولو وزارت استازی انجینیر واسی رحیم ورسره وو، په یو ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې کندوز خلکو ته زیری ورکړ چې نه یوازې به د کندوز د اوسني ښار ماستر پلان تر تطبیق لاندې راولي، بلکې د کندوز ښار په شمال لس کیلومتري د ابدان په دښته کې چې نه یوازې د کندوز په سطح بلکې د شمال ختیځو ولایتونو په سطح یو لوی څړځای دی، د کندوز ولایت لپاره د یو نوي ښار د جوړولو پلان لري. دوی ویل په دې اړه یې نه یوازې د امریکا د متحده ایالاتو د انکشافي ادارې یو ایس ای آی ډی مرسته جلب کړې ده، بلکې په کندوز کې د جرمني پی آر ټی د مرستې ژمنه هم اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د ابدان په دښته کې د کندوز پوهنتون د رغولو لپاره شاوخوا 2000 جریبه ځمکه په خاله جلا شوې ده. ویل کېږي چې د کندوز په نوي ښار کې به په یوه لویه پیمانه یو صنعتي پارک هم په پام کې وي چې د عصر زیاتره اړتیاوې پکې موجودې وي. کندوز والی په دې اړه داسې وویل:
لقندوز نه وتلې د ابدان د دشت خواته مونږ بهترین مځکه لرو ډېر امکانات لرو چې هلته یوه ساحه تاسوته معلومه ده چې پوهنتون لپاره مونږ ورکړې پوهنتون ته مخامخ مونږ چې هلته د نوي قندوز لپاره یوه ډېره لویه ساحه جوړه شي څه نوی ښار د قندوز جوړ شي اوسنی ښار د مشکلاتو سره مخامخ ده مونږ نشو کولی دې ښار ته رسېد دې ښار ټول مشکلات حل کړو نو په نوي ښار کې دا مشکلات حل کېږي او همچنان یو ډېر لوی پارک داسې پارک چې د افغانستان هېڅ ولایت متاسفانه دومره مځکه نه لري چې خوشبختانه قندوز لري چې دا مځکه د غاصبینو نه همدا اوس بچ سي او د قندوز د پارک په نوم باندې دا مځکه مسمه سي په هغه کې د ځوانانو لپاره د فامیلیو لپاره د مطالعې لپاره کتابخانې مثلا مسجدونه ټول هغه شرایط چې په یو لوکس پارک کې هغه په هغه کې شامل سي په مرور د زمان هغه جوړ سي.
کندوز والی دغه راز د کندوز په شیرخان بندر کې د جوړېدونکي تجارتي ښارګوټي په باب کوم چې د جوړېدو او د ځمکو د ویش مسله یې له شاوخوا درې کلونو راهیسې ځنډېدلې ده یو لړ مشکلاتو ته ګوته ونیوه. داسې وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کندوز په ولایت کې دا څو کاله کېږي چې وایي د شیرخان بندر سرحدی ښار جوړېږي. شیرخان بندر سرحدی ښار باندې مونږ کار شروع کړو چې دا د توضیح لپاره آماده کړو او توضیح کړو. متاسفانه پرون چې دوی نقشه ولیده په محلي نقشه کې ګوتې وهل شوي دي او هغه په معیار باندې برابر نه ده. دوی بیرته وړي مرکز ته اصلاح کوي او انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به توضیح ته آماده شي.
د یادونې وړ ده چې د کندوز د زاړه ښار ماستر پلان په 1959 کې جوړ شوی او له هغې مودې راهیسې چې څومره والیانو په کندوز کې دنده اجرا کړې ده پر تطبیق یې بریالي شوي نه دي. ښاغلي جگدلک په دې اړه چې آیا د دغه ماستر پلان د تطبیق لپاره کومه بودجه په نښه شوې ده که نه وویل که څه هم د دې کار بودجه معلومه نه ده خو دا حتمي ده چې سروې پرې وشي او لږ تر لږه د ښار کمربندي سړک ورغېږي چې په کندوز ښار کې اوسنی ترانسپورټي ګیرودار پرې راکم شي. د بودجې په اړه به یې تر سروې وروسته کار وشي. هیره دې نه شي چې دغسې خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په کندوز کې د تیرو اتو نه کلونو په موده کې ډېر ښارګوټي په پام کې نیول شوي دي خو د یوه لپاره هم د ښاري خدماتو کار نه دی ترسره شوی. کندوز والی وایي چې د دغو ښارګوټو د ښاري خدمتونو لپاره د ده نظر دا دی چې په خپله د اوسېدونکو څخه یو اندازه پیسې واخیستل شي او د ښاروالۍ له لارې دغه خدمتونه ورته بشپړ شي. دا چې د کندوز د زاړه ښار ماستر پلان لا تطبیق نه دی او دا نوی ښار به څنګه جوړیږي دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکي به یې ځواب وایي.
په بادغیس کې چارواکي د یوه نوي روغتون د جوړېدو خبره کوي چې د دوی په وینا د جوړېدو سره به یې په سیمه کې د خلکو ګڼې ستونزې حل شي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي په دې مسله باندې رپورټ برابر کړی.
د بادغیس والی ویم سی شرف الدین مجیدی ازادي راډیو ته ویل د عامه روغتیا ریاست د اداري چارو لپاره د سمې ودانۍ نشتون په سیمه کې ول ورځنی ستونزو څخه و ځکه نو پروژه ګټوره او د بنسټ ډبره قلعین او ښار کې خور شوه. دا مرغتیا ریاست ودانۍ د بنسټ ډبره د بادغیس د والی لخوا د ګڼو ولسي خلکو په حضور کې خور شوه. په دوه پوړه کې به یې د 200 متره مربع ځمکې زیربنا پښتون سره د یوه کال په موده کې ودانۍ جوړه شي. مالي لګښت د عامه روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه ورکول شوی د 340 زره امریکایي ډالره مصرف ته راځي. بادغیس کې بیا رغونی راپورونه کم بلکې نه امنی خبرونه ډیر پکې شته ځکه نو ښایي یو لامل یې هم همدغه وي چې د بیا رغونې لړۍ پکې د نورو ولایتو په تناسب څه ناڅه پڅه او خیریه موسسې لږ ورځي. دلته د بېوزلۍ تر څنګ د عامې روغتیا په برخه کې هم ګڼې شکایتونه شته چې د بېلګې په ډول به یې د وطن خبرې واورو. حکومتي مامورین د خلکو په دغه شکایتونو سترګې نه پټوي. وایي ځینې سیمو کې ناامني د عامه خدماتو مخ ته خنډ جوړ کړی ده. د ورځو په تیریدو به د ولسي خلکو د مرستې په صورت کې دا هر څه دوی وایي سم شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس به حمید مومن د نن ورځپاڼو ته کتنه وکړي. په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې کړي دي؟
په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو په اړه نوي انکشافات هغه څه دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو له ځینو نورو مسایلو سره په خپلو نننیو ګڼو کې راخیستي دي. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې لیکلی چې د طالبانو لپاره په افغانستان کې هم دفتر پرانیستلی کېږي. ورځپاڼې لیکلی چې له تېر منې راهیسې امریکا له طالبانو سره څو ځلې خبرې اترې کړې، خو د دې لپاره چې دوی کوم ځانګړی دفتر نه لري نو پرېکړه وشوه چې په ترکیه او یا هم دوبۍ او افغانستان کې دوی ته سیاسي دفتر پرانیستل شي. خو ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا دې ټکي ته اشاره کړې چې طالبان له امریکایانو سره تر پخلاینې او په واک کې له شاملېدو وروسته د امریکایانو د سیاسي ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. ورځپاڼې په دوام کې په راتلونکي ډسمبر کې د بن د دویمې نړیوالې ناستې یادونه هم کړې چې د ورځپاڼې په وینا د بن د لومړنۍ غونډه بشپړونکې ده او په دې غونډه کې طالبانو ته هم ونډه ورکول کېږي. د ورځپاڼې په وینا امریکا غواړي له طالبانو سره د پخلاینې په بهیر کې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، هند ځان ملګری کړي او په ایران هم فشار راولي چې د افغان جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې مرسته وکړي. خو ورځپاڼې په دې برخه کې د ترکیې رول ځکه مهم بللی چې دا هیواد د ناټو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ له ښه باوره برخمن ده. خو ویسا بیا لیکلی چې اوس مهال د سولې د عالي شورا د ناستې او له طالبانو سره په خبرو کې د منځګړیتوب لپاره د سیمې درې هیوادونه ترکیه، پاکستان او ایران په خپله کې سیالي کوي. ورځپاڼې د درې واړو هیوادونو لخوا روانو هلو ځلو ته په اشاره لیکلی که څه هم دا هر څه له افغانستان سره د همکارۍ تر نامه لاندې کېږي، خو په اصل کې دغه هیوادونه چې تر ډېره په افغان کړکیچ کې ښکېل دي د خپل نفوذ د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو ارادې خپلواکه ورځپاڼه بیا په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې یوازینې خنډ د بهرنیو هیوادونو لاسوهنه ده. ورځپاڼه لیکي تر هغو چې له بهره د لاسوهنې مخنیوی ونه شي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی دی. ملي ارمان نه دولتي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا دا غوښتنه راخیسته چې په ګوانتانامو، بګرام او پاکستان کې د طالبانو ټول بندیان دې آزاد شي. د ورځپاڼې په وینا د سولې عالي شورا په دې باور ده کله چې د وسلوالو مخالفینو بندیان خوشې شي نو د سولې د خبرو لپاره به یو شرط پوره شي او دا به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه پیغام وي. ورځپاڼې لیکلی چې د سولې عالي شورا غړو په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې هم دا مسله پورته کړې او هیله مند چې پاکستان به په دغه هیواد کې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي.
د بشري حقونو یوې مدافع ډلې ویلي چې د سوریې امنیتي ځواکونو نن وختي د دغه هیواد په دریم لوی ښار حمص کې پر حکومتي ضد مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. یو شمېر فعالینو تایید کړي چې امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره کوونکو ډزې وکړې چې د ښار مرکزی چوک یې اشغال کړی وو او ویلي چې د ولسمشر بشار الاسد تر استعفا پورې به له دغه ځایه نه ځي. په پیښه کې د وژل شویو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د تېرې یوې میاشتې حکومتي ضد مظاهرو په جریان کې د وژل شویو شمیر په 200 اوړي. د حمص خلکو پرون د مصریانو په څیر د ښار مرکزی چوک بند کړ او بیا لږ تر لږه 1000 کسانو د هغو 1200 تنو په جنازه کې برخه واخیسته چې د بشري حقونو ډلې وایي د یکشنبه په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي. کنشمیر خلک وایي چې حکومتي پلاوی وسلوال کسان د خلکو د وژلو او ترور لپاره د هوایي ډزو په شان تاکتیکونو څخه کار اخلي. د سوریې حکومت په دې هیواد کې د ناکراریو په پر سختریزه سلفیانو راچولي او ویلي دي چې فعالیتونه به یې ونه زغمل شي. د کورنیو چارو د وزارت یوه اعلامیه وایي چې د سلفیانو ډله چې رشي په سعودي عربستان کې دي په دې هیواد کې د اسلامي امارت د رامنځته کولو هڅه کوي. د کورنیو چارو د وزارت د اعلامیې په حواله دغه ډله تورنه ده چې د بشار الاسد د رژیم د ازادیو او اصلاحاتو له هر اړخیز پروګرام څخه ناوړه ګټه اخلي او اصول یې تر پښو لاندې کوي. خو په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر ویلي دا ضروری نه ده چې په ټولنه کې د لا زیاتې ډیموکراسۍ په لور د حرکت ملاتړ د موجود رژیم څپل وګڼل سي. زموږ غوښتنې او هغه څه چې اوس مهال جمهور رئیس بشار الاسد سره مخامخ دی د لا زیاتې ډیموکراسۍ په لور د هغه د خپلو خلکو حرکت دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د اصراري حالت د لغوه کېدو او د سیاسي ګوندونو د تشکیل د قانون په شمول د سیاسي اصلاحاتو د رامنځته کولو ژمنه کړې ده، خو ویلي دي چې تر هغه وروسته خلک د مظاهرو لپاره هیڅ ډول عذر نه لري. جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دا بهرنۍ دسیسه ده چې په سوریه کې د فرقه یي لانجو د رامنځته کولو کوشش کوي. لبل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وایي متحد ایالات په دې سیمه کې د خلکو د رښتینو هیلو پر اساس د پیاوړو مدني ټولنو د رامنځته کېدو ملاتړ کوي.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
دا وای موږ د سوریې د حکومت د ځپلو یا ضعیف کولو هڅه نه کوو. موږ د نړۍ د نورو برخو په څیر په سوریې کې هم د مدني ټولنو د ملاتړ لري د داسې دیموکراتیکو ادارو رامنځته کېدل غواړو. د دمشق په پانتون د محصلینو یو ډلې نن په فیسبوک اعلان وکړ چې په سیمه کې د تشدد په ضد په اعتراض کې به تر راتلونکو درې ورځو پانتون ته نه ځي. ټول بهرني خبريالان له سوریې څخه ایستل سوي دي او له دې امله په سوریه کې د مړو او زخمیانو په ارتباط معلومات د عیني شاهدانو په حواله خپریږي چې د خپلواکو منابعو له لوري نه دي تایید سوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په نیویارک کې د تیاتر یو ډله له څو کلونو راهیسې له افغانستان سره د تیاتر په برخه کې یوه خاصه رابطه لري او په دې هیواد کې د محلي تیاترونو ممثلینو ته روزنه ورکوي. د دغې تیاتري ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې غټ ټکي به یې نوریاس نوري وړاندې کړي.
په نیویارک کې میشتي و کوچني تیاتر په فرهنګي برخه کې له افغانستان سره اړیکه ټینګه کړې او هڅه کوي چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته هنري مهارتونه او سلیقې انتقال کړي. بان ستریت تیاتر چې په تیرې یوه لسیزه کې څو ځلې افغانستان ته تللی، روانه میاشت څو اونۍ په دې هیواد کې تیروي او په مختلفو سیمو کې خلکو ته د موسیقي او تمثیلي پارچو له لارې مهم معلومات رسوي. بان ستریت د هرات، کابل، جلال آباد او کندهار د تیاترونو لوبغاړو یا ممثلینو ته د معلوماتي تیاتر خاص طریقې ورزده کوي. د تیاتر دغو ډولونو په اړه مخکې د هند او د افریقایي هیوادونو په کلیوالي سیمو کې د تیاتر لوبغاړو ته زده کړې ورکړل شوې وې چې ښه نتیجه یې ورکړې وه. افغانستان ته د نیویارک بان ستریت د تیاتر د هیئت د دې سفر لګښتونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د سولې انسټیټیوټ تامین کړي دي. د دې تیاتر د هنري څانګې مسؤلې جوانا شیرمن وایي له دغو هنري هڅو یې هدف دا دی چې د تیاترونو افغان سیمه ییز ممثلین وکولی شي د تمثیلي ټوټو له لارې مهم معلوماتي پیغامونه کلیوالو په تیره بیا ښځو او کوچنیانو ته ورسوي. د میرمن شیرمن په وینا په دې سره خلکو ته د ورځنیو مهمو مسایلو په اړه د پیغامونو په رسولو کې د افغانستان د تیاترونو کیفیت او کمیت هم زیاتیږي. دا وایي د مثال په توګه که د روغتیا مسلې ته ځیر شو، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې اکثره مور و پلار بې سواده دي او نشي کولی چې خپلو کوچنیانو ته د واکسین اهمیت تشریح کړي. د تیاتر محلي لوبغاړي له مختلفو لارو هغوی د کار ته آماده کوي او کله چې د واکسین کارکوونکي سیمې ته ورځي نو دوی له مخکې ورته تیار وي. دغه تیاتر محلي ممثلینو ته یو امن ځای پیدا کوي چې خلکو ته معلومات ورسوي او که یو موضوع ډېره مشکله وي موږ له مختلفو لارو هغه تشریح کوو. لغګونو پرته د ناوکیو یا نانځکو یا د فزیکی حرکاتو له لارې یوه مسله تشریح کوو چې کله دا کار اسانه کوي. بان ستریت د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته لاړ. د دې تیاتر یوه هیئت وروسته په پاکستان کې له افغان کمپونو لیدنه وکړه او ماشومانو ته د تفریح او ساتیري زمینه برابره کړه. د افغانستان د تیاتر یو شمیر پیژندل شوو هنرمندانو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې له هېواده وتلي او اوس په نیویارک کې اوسي له بان ستریت تیاتر سره یو ځای د افغانستان د جګړې په اړه یو شمیر تمثیلي ټوټې جوړې کړې دي. د بان ستریت تیاتر د هنري څانګې د مسؤلې په وینا د افغانستان د ښاري او کلیوالي سیمو ترمنځ توپیر ډېر زیات دی. په لرې بېوزلو سیمو کې اکثره ښځې بې سواده دي او له معلوماتي خدماتو څخه بې برخې دي. میرمن شیرمن وایي ماشومان د دې ډول تیاترونو تر ټولو ښه نندارچیان دي او دوی له ټولو زیات دغه ډول تمثیلي پارچو ته اړتیا لري. ماشومان دلته په یوه چاپېریال کې رالوی شوي چې هر څه د خشونت له لارې حل شوي. دوی ته باید نورې لارې وښودل شي څو دا زده کړي چې خشونت د حل یوازنی لار نه ده. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د بې سوادۍ کچه په ښځو کې په 90 او په نارینهوو کې په 63 ده. د میرمن شرمن په وینا تیاتر دغو خلکو ته د معلوماتو د رسولو ښه وسیله ده ځکه تمثیلي ټوټې پیغامونه د سترګو او غوږونو له لارې خلکو ته رسوي او هم تفریحي بڼه لري چې لیدونکي ځان ته جلبوي.
د سهار لسنی بجې کېدونکو د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو زموږ پر ویب سټ باندې دغه رپورت تفصیلي بڼه لوستلای شئ. د ازادي راډیو د ویب سټ آدرس دی www.takai azadiradio.com. تاسو هم درس کولای شئ چې پزروپوري مطالب سمش پر فیسبوک باندې فیسبوک پانه باندې هم وګوري د ازادي رادیو د ویب سټ باندې د ازادي رادیو د فیسبوک پانه همسته تاسو کولای شئ چې دغه